السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې خبرونه ته ځانګړې شوې، خو په لاندې خبری برخه کې به دا ووري چې ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره خپل ژمنې تازه کړي. د دې دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو دغه راز وویل چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چاري هم منظم کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو راځي چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د طالبانو استازي ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د یو پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړه لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازي دوی ته ورپیژندلی وو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلی رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایه ګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلی دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استاد غلام محمد ساقزی به خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه اسامبلی ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکوونکو کمیټې مشر او په دغه سازمان کې د سویډن استاد انا انستروم تیره اونۍ وړاندې کړې وه. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمنو د نړیوال محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړه دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځول شوی دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوال محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سخت دریځه ډلې یا داعش په دې هیواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشری حقوقو ډالو بیا د دې محکمې پر دې پریکړه انتقادونه کړي او ویلي دي دوی غواړي له دې پریکړه سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنگټن سخت غبرګون پارولی وو. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته اړه کړه چې په مخکینی سرانوال فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد بهرنۍ چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکرتا کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د د میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی وو خپل سفارت د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته په موقت ډول ولېږدوه. ښاغلی جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړې پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره 1450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام د موافقه په اړه په ووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویندو یو ویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په وروستیو میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت د ویندوی څرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرو اترو د بریالیتوب سبب نشي کېدای. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې دا خبرونه ولولي زموږ ویب پاڼه کې مونډلې شي. ادرس دی ازادي رادیو.com. ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنه تازه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریز بیا ټینګار وکړ. ویل چې دوحه به له دې هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې له خپل ترکي سیال مولود چاوش اوغلو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې قطر به له خپل متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت ته دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې هم ژغې کولی شو او هم په دې اړه وژغېرو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولی شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپل کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنۍ غونډې مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. د کړکیچ نړیوال ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دي د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي. خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلی مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر سوالو هوکړه کړې خو د لیکوال په باور د مرستې بسنه نه کوي. په راپور کې راغلی کوم مرسته کوونکو هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوګي مخاوني سي باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدماتو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واکته ورسېدل امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوګي او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا درويشت میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خبره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې یو میلیون ماشومان مړ شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک ګروتی خبري راخستي چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغه ویلی په افغانستان کې ملیونونه بې ګناه خزي او ماشومان بې وزلۍ د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه په نوی ډیلی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله د خبرو یوه مهمه موضوع وه. له دې مخکې مسکو او نوی ډیلی ویلي وو چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیې او هند دواړو وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلی ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاوروف له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاوروف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
پخوانی او اوشتمحاله ننګونې په خپل حال پاتې دي او اوس نوې ننګونې رامنځته شوې دي. تر ټولو لوی ننګونې تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراست آسیا لویدیس او منځنۍ ختیس د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو له لوري د زده کړو د بندیدو وروسته د خپل کورنیو له خوا ودونو ته مجبور شوي، خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پانځي محصلین دی وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپل ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکې ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه دی ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وچی له کورنی له خوا مجبور اسوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هله ورزو درلوده چې زه باید وړي زده کړې وکړم تر څو پر اتلونکي کې ډاکټر شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو سچې زما مور او پلار زما والدین سما سره غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم ل ننګرهار ولایت څخه کابل ته غلې و. هغه هم لا دیر لسکله نو چې کورنۍ غوښتل هغه د خپل پلوانو یو کا سره په نکاح کړی. مریم د جزایی حقوق او سرانولۍ محصله و. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځلې واده ته نه ویل او په دې موخه چې پراتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلی و، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه سوې ده. هغه وایي هیله یې و چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړ شي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کوم رشته چې زما د خوخي وړو په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لاره پیدا کړه او تر یو ځای پورې ما مخې ته هم بوته. خو بدبختانه وایم چې د دې کوم حالت چې اوس افغانستان کې را پیښ شوی دی نو ما ونس کوی چې زه خپل تحصیل تر پایه پورې ورسوم. او که د هغه کسان چې په ولایاتو کې یا هم په اطرافو کې ژوند کوي نو معلومداره خبره ده چې هغه به خپل د فامیل کوم رولز او کوم لاره چې هغه به تعقیب کوي.
د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسون جبري ودونه په بادو کې د ښځو ورکول او د ښځو وزل د کورنۍ تاوتریخوالي یو له لاملونو څخه بللی و. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو مو اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنی دو وروسته یې ویلې ده. په پیښور کې د کتابونو د میلې له حاله مو خبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
د میزان سر تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنی دو وروسته یې ویلې ده. په پیښور کې د کتابونو د میلې له حاله مو خبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
د میزان سر تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال اسحاق نگارگر وفات شو. ارواښاد نگارگر په 1903 لمریز کال کې په فاریاب کې زیږیدل و. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په انګلیسي څانګه کې لیسانس کړی و او په انګلیسي ادبیاتو کې په انګلستان کې ماستری کړې وه. ارواښاد نگارگر د کابل پوهنتون د استاد او له بی بی سي راډیو سره د خبریال په توګه کار کړی و. د استادۍ او خبریالۍ تر څنګ یې شاعري او لیکوالي هم کوله. ارواښاد اسحاق نگارگر د 20 کلونو په عمر د انګلستان په برمنګم ښار کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. د ارواښاد نگارگر خپلوانو ویلي چې نوموړي وصیت کړی و چې خیرات به نه پسې کیږي، بلکه د خیرات پیسې دی بې وزله ماشومانو ته ورکړل شي. په لوګر کې د بیان او وینا کولو فن روزنیز پروګرام جوړ شو. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلانو ویلي چې د دې روزنیز ورکشاپ د جوړولو هدف د بیان او وینا کولو په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول دي. د باختر اژانس د راپور په بنسټ دا روزنیز ورکشاپ چې 15 ورځې دوام کوي، شل ځوانانو ته به د وینا کولو فن ورزده کړل شي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تیر کال هم څه د پاسه شپېته تنه محصلان او ځوانان د ویاندویي او خبریالۍ په برخو کې روزلي وو. په بغلان کې خبریالان وایي په وخت معلومات نه ورسره شریکیږي. د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لمشر سره په ناسته کې د بغلان خبریالانو ویلي چې د ادارو د معلوماتو شریکولو برخې غیر فعال دي او له دوی سره په وخت معلومات نه شریکیږي. دا خبریالان وایي چې په وخت معلومات ورسره شریک نشي د دوی لپاره به کار نور هم سخت شي. د بغلان خبریالانو د طالبانو له حکومت څخه د همکارۍ او پر وخت د معلوماتو شریکولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي اسدالله مصطفی هاشمی خبریالانو ته ډاډ ورکړی چې ستونزې به یې ژر حل شي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامیه کالج کې جوړ شوی و، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 20,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلی شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یو ځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري، که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
زمزمن یازی، مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ، د آسی مهرابی لهنجری.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم.
خدری شیرا ولې په وسندره کې آسیه راته وایي
محتوا ټول عبادا او احساسات د درو شو دي، که یعنی د دې ټول د ژوند جغرافي بدلې دي، خو حالت تقریبا د ټول د یو دي، احساس ټول د یو دي، او د زما د پاره ډیر مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره، خو دا سی لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانی کلیپس وی دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانی یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسی پخپلا او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي، خو لګښتي پخپلا آسی پرې کړي دي. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوی چې تقریبا زولې تشې ونی او پزمکه پرتی پانی لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کریکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکي سرګي لیدل کیږي. آسیا وای موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه یې نه زیاده، چې وس تل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکی موسیقي به مخ نه دی. خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خبرونو کې مووري دل چې په پیښور کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. په پیښور کې د کتاب کور خبرندوی ټولنی مسول یار اکبر شینواری چې خپل هم د نندارتون ته کتابونه وروړي وو، وایي ځوانانو ډیر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلی شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پایل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میلا په درشتم د نومبر شروع شو او پنځشتم د نومبر پای ته ورسید. د دې درې ورځې دوام درلود. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه وو، او هر رنګ موضوع ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شو. که هغه تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نه، هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول کنه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون وو په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول، او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې هغه خوشاله وو، او دا هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسل او په هغې باندې خفه نه وو چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشحاله وو او ډیر اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، کده نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
کومنګ وګورو دا میله په پوهنتون کې وا، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسا چې ورته وي هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګ محصلین شته ده، او دلته په دې میله کې هر قسمه د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو کومنګ په عمومي ډول وګورو چې کم د سکول ماشومانو، محصلینو، د لیسې او د پوهنتونو، د دوی ډیر زیات رجحان چې د دوی ډیر زیاته توجه چې واغه تاریخي کتابونو باندې وا، دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات، دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب. تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته وایي چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیز شبکې نه دي، بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر زینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغې ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغې ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي، هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډیر ښه قیمت راشي ورته. نو دی سره د دې زړه هم شي چې یو کتاب اخلي دوه درې واخلي او بل دامي چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري نو دی هم ځان کې دا محسوس کوي باید زم دا کتاب واخلم نو الته دوی شریک ټول ام سمپیان نشي نو چې یو واخلي هغه بل هم دا وشي چې زه هم دا واخلم که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي او ته زه دا وګورم ته زه به دا وګورم بیا به سره تبدیل کړو نو دغه سي دغه د کتاب چې کوم رواج دغه په دې ټولنه کې خوريږي د سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډیر ښه اغېز دی بلې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي نو هغه دوی ته کالج ته لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي پوهنتون کې خو په زرګه څلور زره پنځه زره محصلین وي نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي زر پنځه سوه درېیم ورځ کتابونه واخلي د دې سره استادان هم دوی ته ووایي چې لاړ شئ دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډېر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ دا کتابونه واخلي
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي دا شپږ کتابونه خدای شته د درک شیبې غږ د کلمو روح دعا ځان سپارل دي د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي
کډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې څه خپرنیز کارونه یې هم کول نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله بیا د مینا اکاډمۍ بنسټګرو غړو دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم نو لږ وخت پیل شول نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز په کور کې وم نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و په یو پټ کړاو کې اختم ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو هغه به ما راوړل د کلمو جامې به مې راغوستلې نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مراجک صاحب څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سرل دی چو ناروغی و خود ما لپار یو روحی تکامل و دی بیا زیگون یو زیره و
پا کم وقت که مو دیر زیاد چلی کلی شپا کتاب چاب شو یعنی دا کرونا وایروس دل را تک سر تر دی دما چنگا یعنی دوم را دیر کار که دیشی نور دوم را چو نشی که ولی دوم را حوصلا دوم را انرژی ور سر نوی چی پا دا غصی وقت که چی یا ویروس را غلی وی دا غا ویروس مثال خلق تان دیخنی ور پیدا کردی وی یا کسمی لکارو لجوان دا فکری بلی خواه تارا ولی خود تاسی بی هم لدی مسائل سر سر دا شپا کتابونا ولی کل
یا و دعوه لرم ها پا دا غا دعوه تروس ولرم چی لیکوالی زمان پارا مینه کولی یعنی ور کرده مینا دی مال پاره ور کړه دا هر هیګنه چې تکولې چې بل سره د امینا نو زه هم د دې لپاره مې چا سانه لاره پیدا کړې دی کلام دا کلام د مام رستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولې سم هغه څه چې د مازړې لري د مازړې ژوند او ژوندو ته لري او هستې ته لري او د هستې سختن ته لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي د باندې راوځي نو په دې خاطر په مو باندې هیڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جکسوم ژمی هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګو یادښت به مې نیو نو کورودانه به راجک سو ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلې ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده دا یې ما آزاد نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پراته د زړل خوښه پراته لیکوالی ونه کوم نو په غو خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم دا همداسې ورسره چاپ شوي دي ده څنګ سره ایښي کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ورسره لیکل شوي دا یو غږ ګورنا یا درک شي چې د دغه کتاب نوم ده تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دی هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده زما چغه دغه ده د خدای شته کتاب چغه د درک شیبې چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات د ازادۍ راډیو د یوې واورېدونکي په زړه کې شته زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود که رابیک شه دا فقط یو څه پیژني هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ده چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروی ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کښل دي نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې دا یې اول ده په دې پسې دویم را روان ده دغه متن هم ډېر برابر شوی ده یا د مینې اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خوار و زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې چې ټوله سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنې بیا به هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولای شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوه تر لاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. په قد غزیر لري هر لستونکو ته او زه هر لستونکو ته د زیر ورکوم د ډاډ ورکوم کدی و غوړي د هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی تر کشف کاني. په دې کې ما هغه ساده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شیبه کې یو څرا تر لاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه ور اغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري منته ممکن زیاتره تر اوسه بل قواله کوي خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یو پیښه تیر کړې او هغه تجربې مو یادې کړې.
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ چې خدای شته نو سړی باید چې سی پروا وکړه حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي او لسونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم د مینی اکاډمیسیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه ډو وخت په لیک نه ووختي. یو وخت ما ورېدلی و چې افلاتون دی اکاډمي باغ جوړ کړو نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به د مینی باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګورانا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینا ژوندۍ مکتب ده، مینا د ټولو مکتب ده، مینا د ټولو پوهه ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسو د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینا کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او شپړندې چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او شپړلې دي. د خاغلی نوري په لیکل شویو او شپړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وی، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 2000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو او اړتیا دا و چې به 2000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې ملخه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپله شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین ورسته 55 برخه تراغلمه غواړې لپاره فکرونو په نوم یو کتاب او 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و سره پسند کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټول گو او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخه دغه کتاب لیکل شوی او چې ماره وژباړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرمه او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په چاپ درشل کې دی او همدارنګ مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی ور سره پسند کې ذهنیت جوړون کې متلونه د متلونو یو ټول غد البته دغه تر چاپ لاندې دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوند یو ساتل شي پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسائل هم شته پکې ولې تاسو دغه سي مسائل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخخ کړی د شپاره لپاره
هغه وخت کې چې زه کلاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود اروا په هني تارتیا ډیر لیدل کیده واغه موضوعات سي موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېخېدل کما پښتو کړی وای دا زما د پاره د یو نوښت زمينه مساعده ده یو لیکوال او ژباړن راڅخه جوړاو او ورته دا و چې دغه کتابونه باید پښتو شوی وای له همدې کبل ز اړو م چې دغه موضوعات چې نوښت او پرمختګ او د ناهلي څخه ژغوریدا و او ور سره پڅنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت پر لیدو ته د زمینی مساعدو لپاره یو فرمولې درلود چې هغه مره پښتو کړل له همدې کبل اړوم چې دغه فرصت ځای نه کړم
دغه بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم
لیکوالان او ژباړون کې تل په دې حادثه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبل کله چې یو کتاب لیکوال برابر وي چې هغه کې د بیلابیل هوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بلا بلا بلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلدنی ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصيلي ډول باندې دا راخلی بلا بل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره پسند کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخده نو کوه ایمه د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره پسند کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره پسند کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بلا بلو پرمختګونو لا چارې وګدري د یو فرمولې پترس کې بیانېږي د ژباړې لخه خوده غسی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولې په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنی نیمګړتیاوي چې د تر سرګو شوي د اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري ستاسو بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم چې هغه یوازې نوم او پختې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو د نن محتوا یې بیا غوڅ نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغه غلط رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په غو اندازې د بیلابیلو په هنزې او محصولینو ته زده کړل نو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد په هنزې چې بي بي ا ورته ویل شي د دې یو زده کړل کژباړه کې د باید ادبیات او د فن یو لاروي وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمې د پلې خوي اور سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نننه مسپنګ به د کتاب ډیر فکر انګوي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړن ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پختو کې ګورم
ما چې ریپیټ ده ک ریپیټ وي نه ژباړم ک نو وخت ژباړم ک ژباړم يم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ ده دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه څنګه کو چې د قد د سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وو او هغه د لاسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا انده کې منفي غیز ولري دغه په کار نه دا وړتیا نه دا اړتیا دغه د چې کتاب په خړه ول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نورې صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند مخکله شي د بریا ننداري دا کتابونه ډېر په خاص درې یا څلور کال د مخه چاپ شوي او هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سي دي مینوالو له ټول هرکلی سره مخ شوي دي. د نور کتابونه په ټول کتاب پلورنځیو کې شته دي په نسان په شمال کې مشته مزار شریف کې ور سره پڅنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لوی پکتیا کې لوی ننګرهار کې ور سره پڅنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کول شي په مناسب ورزان قیمت له کتاب لرونځي راونی سي او په ورزنی ژوند کې ترې ګټه واخلي.
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوې کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنوړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دروخات صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړ یم. دا کوټه مو د ناستې وه. ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم. اوس یې چمن په خاورو بدل دی. ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و. پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول. اوس د کابل غرونه لال کورونه په امان نه دي. دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې موږ کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالي و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرنی کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده. نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه. یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کلی وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یو قلمدانه می واخیسته. ورور ته می عکس ولیګه، ورته ومی لیکل ل لندن نه چی ل خیره ل میرمنی او بچیانو سره راغلی دلته با چایس خو. خو ورور ل لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅو. په تیرو نه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته می زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیری را نامروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز می لچایا، لپټاپ می لچار چر ډک کړی او دلته راغلی یم. دی کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دی. په تیرو نه کلو کې می د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړی ده. د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن می دی، لکه په وروستی ځل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه دروغتون په کټ کې د پلار وروستی مسکا. په هغه وخت کې می هم نه زړه نه عقل منله چې وروستی ځل دی وي. اوس می هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور می دی خرڅ کړی وي، خو وروستی دیدار دی. په خوانځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې، دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه نور نو نه خزانه لرم نه وایرانه، خو ورور می وای غم مکوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډیر شي. راځه چې بارسلونا ته ځو. لکور ووتم، د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای هماغه سره پوي لکه د ماشوم توپ تور پیکای چې را پوه. خو سبب می د ماشوم توپ په بدنې جرثقیل تیر وی، وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي. مگر تیر هیریگی، مگر بی تیر جوان کیگی، مگر بی یادا سا اخیستل کیگی.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړو تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولري.
خبر ان پخ پلا